کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نوري است نوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی دی، طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وایي د خبرو له لارې د ستونزو پر هواري باور لري. په دې اړه پر راپور سربیره به دا چې طالبان د څه ډول خبرو له لارې د روانې جګړې هواری غواړي د چارو د یوه کتونکي نظر هم راواخلو. د طالبانو د حملو د زیاتوالي په پایله کې یو شمېر سیمې هم د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره پلان نه لري.
منګه داسې موارد لرو چې شاتک شوی دی دوباره د هغه د بیا تصرف او په قدرت سره هلته د حضور په مخه موږ خاصه برنامه ورته لرو.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د کورونا د خپرې شوي وبا سره سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې شاوخوا 15 لکه افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي.
افغانان کولی شي چې د کورونا واکسین په پاکستان او یا په ایران هم کې واخلي.
په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو په ځانګړي ډول د راډیوګانو او ټلویزیونونو مسؤلین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
اقتصادي مشکلات دي او که حالت همداسې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولویږي.
د ایران د ترسره شوو د ولسمشرۍ د انتخاباتو له وروستي حاله مو خبر او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم د ښځو لپاره نور بسته اونیزه خبرونه مو هیروي. خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالی محمد سالی دا خبرونه چمتو کړي دي. د کورونی چارو وزارت وایي نه پریږدي د افغانستان کومه برخه د وسلولو لاسته ورسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقری مړینه یوه ځای او بلله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی پر غوره کېدو انتقاد وکړ. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی امنیتي ځواکونه نه پیژدي چې د افغانستان د خاورې ځینې برخې تل د وسلولو په کنټرول کې پاتې سي. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن یک شنبه وویل د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پلانونه سنجول سوي چې د طالبانو لخوا یې د نیولو ادعا سوې ده.
و نیروهای امنیتی ما در سنگرهای داغ حضور دارند.
زموږ امنیتي ځواکونه په تودو سنگرونو کې دي. اجازه نه ورکوي چې د هیواد د جغرافیې ځینې برخې په دایمي ډول سقوط سره مخامخ شي. هغه ولسوالۍ چې طالبان یې دا کوي د دوی په لاس کې دي بیرته نیولو او د طالبانو د ځپلو پلان او تدابیر ورته لرو.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د بلخ یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې چاربولک ولسوالۍ نن سهار 10:30 بجې د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقری مړینه یوه ځای او بلله. عبدالله مقری چې په کورونا وایرس سره اخته کېدو وروسته د کوما په حالت کې وو نن یې د کابل په یوه روغتون کې سا ورکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د هغه په باب وویل
عبدالله مقری څو لسیزې د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره حماسي سندرې وویلې او د ځوانانو په ویښولو کې د هنر په ژبه رغنده رول لوبولی دی. د مړینه د هنر او موسیقۍ په برخه کې یوه لویه ضایع ده.
مقری سلګونه سندرې او ملي ترانې ویلي او هنر یې ډېر مینوال لري. په وروستیو کې د کورونا له کبله په افغانستان کې د مړینو شمیر په بې ساري ډول زیات سوی دی. 215 اتل قل اردو په روزګان ولایت کې د 3 وسلولو طالبانو د وژل کېدو او 8 نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو مرستیال ویان صادق عیسا نن سهار رسنیو ته وویل دغه عملیات پرون سوي.
د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ د روزګان ولایت د چوره او خاص روزګان ولسوالۍ په اړوند سیمه کې تصفیوي کمانډوي او هوایي عملیات ترسره شو. په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 3 وسلوال ترهګر ووژل سو او 28 وسلوال ترهګر ټپیان سو.
د وسو پنځم اتل قل اردو په بل اعلامیه کې پرون د کندهار په میوان او شاولې کوټ ولسوالۍ کې هم د ولسو طالبانو د وژلو او و نورو د چپې کولو ادعا وکړه. بل خو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیا په شیرزاد او حصارک ولسوالۍ کې د یوشتو وسرولو طالبانو د وژلو او اتو نورو د چپې کېدو خبر ورکړی دی. دغه دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دغه شمېر وسرولو ته په تیرو څلورو ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابیه بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. پر دغو پیښو د وسرولو طالبانو ویاندویانو کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ولسمشری د ټاکنو پر بهیر او د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی پر غوره کېدو انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل چې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د ابراهیم رئیسی د بری خبر لیدلې، خو ایرانیان په یو آزاده او عادلانه انتخاباتي پروسه کې د خپل مشر د غوراوي له حقه بې برخې شول. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی پرون وویل چې رئیسی څه کم 3 میلیون رای ګټلی دي.
بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی
په دې ډول ښاغلی ابراهیم رئیسی د 10 میلیون او 9,000 او 3,500 رای په ګټلو سره لومړی مقام ګټلی او زموږ د ګرانو خلکو لخوا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران ټاکنې ستایلې دي. بل خو د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی د بریا د اعلان په غبرګون کې وویل له نوموړي څخه باید د جرمونو تحقیقات وسي. د ډلې د 1988 کال په دوبی کې د زرګونو سیاسي بندیانو اعدام ته په اشاره ویلي د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی باید د نړیوالو جرمونو په خاطر جنایي تعقیب سي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو اعلامیه کې د 1988 کال پیښې د بشریت پر ضد جنایتونه بللې دي. د 1988 کال په دوبی کې د روح الله خمینی په امر ډېر شمېر سیاسي بندیان په داسې حال کې اعدام شول چې ابراهیم رئیسی د تهران د څارنوالۍ مرستیال او د هغه پلاوي غړی و چې د مرګ په پلاوي مشهور و. دغه پلاوي د بندیانو د اعدامولو په اړه پریکړې کولې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو حوثیه غنه لخوا ورلېږل سوې 11 بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون پرون د پوځي ائتلاف په قول وویل چې 8 بې پیلوټ الوتکې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د نجران شار لوري ته او دوه د خمیس مشید شار خواته توغول سوې وي. یولس واړه بې پیلوټ الوتکې د سعودي عربستان د هوایي رادارونو په وسیله ویجاړې سوې دي. او د مسکو په مرکزی برخې کې پرون په یو زیرمتون کې اور ولګي چې 2 ساعته دوام وکړ او خلک یې ورخطا کړل. لوژنی کې لوبغالی ته څیرمه په دغه زیرمتون کې د اټکل مخې د اور لوبو 15 ټنه پټاقي ساتل کېده. د اوبو دریو ټانکر لرونکو هلیکوپټرو او یوې بیړۍ د وژلو هڅه کوله. په دې پیښه کې د دریو اور وژونکو او د دغه زیرمتون د یو کارکونکي د ټپې کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ځینو راپورونو له مخې د دغه زیرمتون په گاونډ کې په ځینو ودانیو کې هم اور بل سوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وایي د خبرو له لارې د ستونزو پر هواري باور لري. د ښاغلي برادر له قوله د طالبانو د پاتې بندیانو ازادي او له تورو نوملړونو د دوی د مشرانو د نومونو ایستل به د افغانستان د غمیزې پای ته زمینه برابره کړي. طالبان داسې مهال د سولې پر خبرو ټینګار کوي چې تر اوسه پورې په قطر کې له افغانستان د دولت له استازو سره د ډلې د استازو خبرې ټکنۍ مختزي. په افغانستان کې هم جګړې سختې شوې او هر ورځ د یو شمېر ولسوالیو طالبان د نیولو خبرونه خپروي. خو د افغانستان حکومت هم وایي چې د طالبانو لږ پرمختګ دا معنا نه لري چې دوی په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر د هغې جګړې په توپیر چې د افغانستان زیاته برخه یې نیولې خورا نرمه لیکنه خپره کړي. ښاغلی برادر لیکلي د خبرو له لارې د ستونزې په حل باور لري، خو د سولې خبرو بریا یې د دوهې د هوکړې د عمل کېدو تر څنګ د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تورو نوملړونو د خپلو مشرانو د نومونو په ویستو پورې تړلې بللې. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په لیکنه کې د افغانستان په راتلونکي نظام کې د ټولو افغانانو ګډون، برابرۍ او انډول ته هم اشاره شوې او لیکي دوی د اسلام دین او د افغاني ټولنې د عناناتو په رڼا کې د نارینه او ښځینه وګړو ټولو حقونو لکه د بیان ازادي، ښوونه او روزنه، کار او نورو ته ژمن دي. عبدالغنی برادر په راتلونکي نظام کې د لږکیو حقوقو د خوندیتوب داد هم ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې غواړي پرېږدي چې افغانان د خپلمنځي خبرو له لارې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. ښاغلی برادر دا ډاډ هم ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي او نه به هم د افغانستان په چارو کې چاته د لاسوهنې حق ورکړل شي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د بهرنیو ډیپلوماټیکو بنسټونو، مرستندویو ادارو او کارکوونکو د امنیت غږ هم پورته کړی او له ځوانانو یې غوښتي چې خپل وطن کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي طالبان هغه څه چې وایي باید په عمل کې وښيي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دواخان میناپال ازادي راډیو ته وویل
دوه توافقنامې راورسته د امریکایانو د خروج تر اعلان راورسته د دې پر ځای چې افغان وژنه او دا ناروا جګړه ودرېږي طالبانو دا جګړه شدیده کړې په دې معنا چې دغو شیانو ته چې ملا برادر یې وایي دوی عقیده نه لري. د افغانستان نوی تصویر دوی له ټولې تنوع سره تر اوسه نه دی منلی. طالبان فکري لحاظ باندې دې ته نه دی آماده چې یو کثرتګرا ټولنه چې په کې جمهوریت وي، د بیان ازادي وي، د ښځو حقوق، بشري حقونه وي، مطبوعات ازاد وي، فکر اندې ته نه دی آماده.
د افغانستان حکومت د دوهې هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله بولي، خو د پاتې طالب بندیانو د ازادۍ په اړه یې لاله وړاندې څرګندونې کړې او دا کار یې د دې ډلې لخوا د جګړې د دوام پر مهال ناشونی بللی. افغان حکومت له دې وړاندې نږدې 5,500 طالب بندیان له بنده آزاد کړي او دا ژمنه یې ترې اخیستې چې بیرته به د جګړې لیکو ته نه ستنېږي، خو اوس دا خبره هم کوي چې له آزاد شویو بندیانو ډېر یې بیرته جګړې ته تللي دي، هغه خبره چې طالبان یې نه مني. ښکاره د طالبانو دا مهم مشر داسې مهال د جګړې د پای لپاره هیله بښونکي لیکنه خپروي چې هره ورځ د جګړې له لارې د څو ولسوالیو د نیولو او همدا ډول افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د ډلې همدانن د بلخ د چهار بولک او د تخار پر یو شمېر ولسوالیو د ولکې ټینګولو خبره وکړه، خو افغان حکومت بیا وایي د طالبانو لږ پرمختګ د دوی د بری په معنا نه دی. کورنیو چارو وزارت وایاند طارق اریان
و نیروهای امنیتی ما در سنگرهای
امنیتی ځواکونه د جګړې په ګرمو سنگرونو کې دي. اجازه به ورنکړي چې په تلپاتې ډول یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. هغه ولسوالۍ چې طالبان ادعا کوي چې نیولې دي، مونږ د بیرته نیولو پلان لرو او د طالبانو د ځپلو پلان عملي کیږي.
د میلو لومړۍ نیټې وروسته، یعنی هغه مهال چې امریکا او نړیوالې ټولنې د خپلو عسکرو د ویستو اعلان وکړ، طالبانو جګړه چټکه کړې. د ډلې اوس مهال نږدې 10 ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي ځینې سیمو کې ځواکونو تکتیکي شاتک کړی او دا د طالبانو بارے نه دی.
په همدې موضوع کې تنقیدو له کابل د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. احمد زی صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادي درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم.
د طالبانو مرستیال مشر او د غرس په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر چې د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د دې ډلې مشري هم ورلغاړه ده، وایي چې د سولې په هر لارې باور لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبانو جګړو ته زور ورکړی دی. د سولې لارې د لانجې په حل لاره ان تاکید نوموړی د څه لپاره کوي او تاسو د دوی ترمنځ کوم اړیکه وینئ؟
تاسو وګورئ د افغانستان د سولې او جنګ په موضوعاتو کې ډېر ستر موضوعات تر اوسه متاسفانه ګوندي او هغه څه چې باید مخکې تللي وای هغه څه مخکې نه دي. نو همغه ده چې مختلف ډلې ته پالې د افغانستان د حکومت په شمول همدارنګه طالبانو تحریک خپل نظریات د وخت سره په کتو تغییروي او دوی دغه څرګندونې کوي. د دې لپاره چې موږ د سولې له لارې او د خبرو اترو له لارې یو ملموسې نتیجې ته ورسیږو، موږ دلته څو سلسله خبرې درلودې. یو د دوهې خبرې وې چې متاسفانه تر اوسه نتیجه معلومه نه ده او هیڅ هغه څه چې ولس یې په تمه و هغسې یو نتیجه هم تسکه نه ده اخیستې. متاسفانه په شروع کې د دغې ستونزې حل باید خپله د امریکې متحده ایالات پیدا کړي، چون په راست کې دوی ول. اما امریکې متحده ایالات د دې پر ځای چې خپل د لومړني اساینمنټ یا کورنۍ دندې لپاره د پایتکی کېږدي نورو اساینمنټونو باندې کار وکړو. زه د نقیز خبرې مثلا خپله د امریکې د نظام لخوا طرفونه دې ته اړ وستل چې دوی د جګړې د ډګر په اصطلاح قهرمان او ورون کې ځان وبولي. په داسې یو حالت کې د دې موضوعاتو پرېښودل او بیرته نوي تصمیمونو باندې فکر کول د بایدن نوي نظریات دا ټول هغه څه دي چې ارزښت د دغه خبرو اترو تر پوښتنې لاندې راولي او بیرته هغه نتیجې ته چې موږ په تمه یو نشو رسېدلی. د بل لوره تاسو وګورئ خپله د افغانستان له اړخه کدید ته وګورو مختلف ډلې ټپلې همدغه اوس ملیشیا سازی روانه ده په افغانستان په شرق کې همدا اوس تازه سلا ویشل کېږي په شمالي ولایاتو کې سلا ویشل کېږي. دا ټول په دې معنی دي چې ټول طرفونه د یو نوي جنګ لپاره آمادګي نیسي. خو متاسفانه که چېرته د امریکې متحده ایالات او تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان دغه موضوع ته په جدیت سره ونه ګوري بدبختانه به موږ بیا ډېر یو داسې حالت ته لاړ شو چې کنټرول به بیا نه تنها افغانستان ته بلکې نړیوالو ته به سخته وي.
راسته ده موضوع ته خو کله چې د سولې خبرې مطرح کیږي او د لانجې د هواري لپاره د سولې پر خبرو تاکید کیږي، د سولې په خبرو کې خو ډېر مسایل راپورته کیږي. تر اوسه پورې طالبانو له ډېر لوري پر دوی انتقاد دی چې د سولې خبرو ته لیواله نه دي، او حتی ان د افغانستان لویدیځو ملاتړو په تیره بیا ځانګړي ډول په کابل کې د امریکا د سفارت شازدافر او سرپرست راس ویلسن څه موده مخکې وویل چې طالبان واضح پلان نه لري د افغانستان د راتلونکي لپاره، څه ډول نظام غواړي، څه ډول. یوه برخه به د راس ویلسن واورو، وروسته به ستاسو تبصره پې واخلو.
What's their vision for Afghanistan? How do they see this country being ruled?
د افغانستان لپاره د ویلر لیکڅه ده. څه ډول غواړي دا هیواد اداره شي؟ دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو او اقلیتونو په اړه د دوی دریڅه ده. د دې مسایلو په اړه د دوی وسنۍ دریڅه ده. نه هغه د 25 کلونو مخکې دریڅه چې دوی درلو. ډېری پښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي. موږ ځواب غواړو.
د راس ویلسن څرګندونې مو واورېدې. ورته خبرې نورو لویدیځو چارواکو هم کړې ده. طالبان څه ډول سوله غواړي او د آیا فکر کوي چې دوی تر اوسه پورې هغه څه چې دوی غواړي د افغانستان د راتلونکي لپاره ټول د میز پر سر ایښي دي؟
ما مخکې هم اشاره وکړه، تاسو وګورئ اول ښاغلي راس ویلسن د خبرو پوښتنه باید خپله د امریکې متحده ایالات ورکړي. کله چې موږ او تاسو دا نورم دی، حقوقي نورم دی، چې کله موږ د کاغذ پر مخ یو څه د تعهد پاڼې پنوم یا د قرارداد پنوم یا د هر څه پنوم چې موږ یې تیارو، هغه ځان لپاره ځانګړي ماده لري، ځان لپاره حدود لري. دغه مسایل چې اوس دوی پوښتنه کوي، دغه پوښتنې باید هغه وخت کې د کاغذ پر مخ چې کوم توافق پاڼه د امریکې سره دوی لاسلیک کړه، هغه وخت باید امریکایانو په دې باندې فوکس کړی وای او د دغه پوښتنو لپاره واضح ځوابونه باید په دې کې درلودای. اما اوس بیرته خپله پوښتنه دوی د ولس نه کوي چې دا له وخته ډېر تېر شوی او موضوع ده، او په دې وخت کې پوښتنه کول هغه هم د افغان حکومت نه یا د افغان ولس نه، چې دوی کاملا په نحو بې واکه دي. زه فکر کوم دا پوښتنه پر ځای نه ده. د دې تر څنګ تاسو وګورئ وخت چې دوی تصمیم د دین سي چې وزي، اما مشکل دی چې کوم کارونه نه تکمیله پاتې هغه تکمیل نه وزي. دا خپل هم د جګړې ار لور ته د دې فکر ورکوي چې باید آمادګي جنگ ته ونیسي، ځکه د امریکای متحده ایالات تر اوسه پورې د یو چتر په شکل ک طالبان ول ک افغان حکومت د ټول لپاره د یو چتر او د یو مشخص ادرس په شکل وو ک هغه ځینې پښتنې وړاندیزونه درلودل. بل اخر مخاطب د امریکای متحده ایالات او د حکومت لپاره هم دارنګه وخت چې د دې نزای پی دی بلسه
ډیر وخت نه لرو. فقط لاند کرته وای چې ایا فکر کوي چې د پر طالبانو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوی؟ په تیر بیا د پاکستان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلي په افغانستان کې سوله غواړي، چې د جګړو تر څنګ فکر کوي چې دوی به د سولې لار هم په زغرده مخته یوسي؟
دا خو واضح ده چې طالبانو ته هم دا معلومه سوي چې د جګړې له طریقه هیڅ امکان نه لري، ځکه که امریکا مکمل ووځین دلته نور هیوادونه دي چې کیدای شي هغوی په نحوې د طالبانو د حملاتو دفاع وکړي یا نور کسان دغلته مصالح کړي چې د طالبانو په وړاندې وجنګېږي. نو بالاخره دا خبره چې طالبانو ته هم جوته شوي چې د جګړې له لارې د ټول افغانستان تسخیرول او نیول دا اسانه کار نه دی، شونې کار نه دی. نو بالاخره او بل په عین وخت کې نړیوالو هم په طالبانو فشار راوړی او په افغان حکومت هم چې بالاخره د جګړې لپاره د پای ټکی کېږدي. خو بدبختي دا ده چې هم د هیواد دننه موږ تر اوسه خپل منځي اختلافات هم پر ځای دي چې دغه ملي ارزښت تر اوسه د ملي ارزښت په شکل نه ګورو او خپل منځي مشکلاتو ته پام کوو.
مننه. کور ودان د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرز لوی خورونو کې د اف ام 15.5 په صاف او وزي اوریدلی شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د ایران د انتخاباتي چارواکو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې محافظه کار ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشري انتخابات په 2% رای وګټل. خو په دغو انتخاباتو کې د ایران په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو رای ورکړی او منتقدین وایي له همدې کبله رئیسی ته لاره هواره شوه چې انتخابات وګټي. نور به خپل همکاري واورو.
مننه نوري صاحب. اټکل کېده چې د ایران په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مذهبي محافظه کارانو تر چاڼ وروسته د څلورو کاندیدانو او د خلکو لخوا په انتخاباتو کې د نه ګډون یو شمیر غوښتنو له کبله به د قضایه قوې مشر شپېته کلن ابراهیم رئیسی انتخابات وګټي. په رئیسی درې لسیزې مخکې په یو شمیر اعدامونو کې د لاس درلودو په خاطر د بشریت پر وړاندې د جرمونو تور دی. رئیسی په 1988 کال کې له یو شمیر قاضیانو دی چې د زرګونو سیاسي بندیانو د محکمو بهیر یې څارلی چې په اعدام محکوم سوي ول. د بشري حقوقو ادارو ویلي چې دای د بشریت پر وړاندې په جرایمو کې لاس لري او امریکا پر د باندې بندیزونه لګولي دي. د رسمي معلوماتو له مخې یوازې 3.8% رای ورکړل سوی او دا د 1999 کال د اسلامي انقلاب راهیسې لومړی ځل دی چې دومره کمو کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. خو د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي چې د ایران د سیاسي او مذهبي چارو واک په لاس کې لري دا انتخابات د پخله د دشمن د پروپاګند ماته وبلل. په ایران کې 9.5 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. نورسته په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون تیر ځل په 1993 کال کې سبڅوي و چې 15.8% وو. د انتخاباتو د نتایجو وړاندوینه په پراخه توګه سوي و ځکه چانکونکو چارواکو په انتخاباتو کې د سلګونو کسانو د نوماندۍ غوښتنلیکونه رد کړي وو او یوازې 9 کسانو ته اجازه ورکړې وه. له هغو څخه 3 کسان په ورستي ورځ تر کاندیدۍ تیر شول. امریکا ویلي چې له ایرانیانو د خپل مشر ټاکلو او عادلانه انتخاباتو اخستل سوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ویاند ویل چې امریکا به د 2015 کال د موافقه چې اټومي موافقه ده په دې اړه به له ایران سره د مذاکراتو پروسه جاری وساتي او په دې اړه به له خپلو متحدانو سره کار کوي.
ډیره مننه. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو په باب مو واورېدل چې محافظه کار ابراهیم رئیسی وګټل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې د افغانستان ملي بودیجې ته د 101 میلیونه یورو په شاوخوا کې مرسته ورزیاته شي. د مالی وزارت ویان رفیع تابعی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته د جنوا کنفرانس د ژمنو پر بنسټ ترسره کیږي. نوموړي وویل چې په دې اړه د مالی وزارت د همغږۍ څارنې او راپور ورکونې عمومي رئیس په مشرۍ د مالی وزارت اروپایي ټولنې او پلي کوونکو ادارو د باصلاحیت استازو ترمنځ ناسته هم جوړه شوې ده. تابع وای په یادناسته کې د حکومت او اروپای ټولنې ترمنځ د قرارداد جوړونې په چوکاټ کې د ژمنو شویو اصلاحاتو پلي کولو په برخه کې د دولت د پرمختګونو وروستی راپور تر غور لاندې نیول شوی او ټاکل شوی ده چې د دې راپور نقل د یوې اونۍ په اوږدو کې په رسمي توګه د اروپای ټولنې د سیاسي نمایندګۍ په مرسته ولېږل شي. په دایکندی کې د نږدې 6 میلیونه افغانیو پرسخت د لبنیاتو د پروسس یو لوی مرکز جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازدی رادیو ته ویل چې د لبنیاتو د پروسس یاد مرکز د دایکندی په خدیر ولسوالۍ کې جوړیږي.
به هدف زمينه سازی بر افزایش پروسس لبنیات قرار است ریاست زراعت دایکندی یک مرکز پروسس لبنیات در ولسوالۍ خدیر این ولایت امر بکنه.
نوموړي ویل چې د لبنیاتو د پروسس په یاد مرکز کې له 15 میلیون افغانۍ او ډیر لګښت راځي چې په دریو میاشتو کې به بشپړ او ګټه اخیستنې ته چمتو شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان کې د لبنیاتو د پروسس لپاره خورا ښه ظرفیت موجود دی او د کندي له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې ډېری وګړي له دې لارې کورنۍ اقتصاد پر مخ بیایي. ښاغلی رسمي وایي دوی په راتلونکي کې پلان لري چې د لبنیاتو د پروسس ورته نور مرکزونه په نورو ولایتونو کې هم پرانیزي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1015 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. په داسې حال کې چې کورونا وایروس او ناامنی نن سبا له بل هر وخت څخه زیات له افغانانو قرباني اخلي، خو بیا هم د روان 2023 کال پیل رئیس نږدې 1500 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کال تر پایه ممکن د راستنه شو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. نن د جون 6 د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابره ده.
نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال را رسیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کورونا وایرس خپله لمن پراخه کړې ده. په دې وضعیت کې په نورو هیوادونو کې افغان کډوال په څه حالت کې ژوند کوي؟ آیا دوی کورونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی؟ په فرانسه کې افغان کډوال قیوم حبیبي وایي کورونا په فرانسه کې په ځانګړي ډول د افغان کډوالو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. قیوم زیاتوي هغه افغانان چې په کورونا وایرس اخته شوي واکسین نه دی ترلاسه کړی.
ما د کورونا وایرس ناروغي تیره کړې ده، خو تر اوسه پورې مې واکسین ترلاسه کړی نه دی او واکسین نه ده راکړل شوی.
خو دلته په افغانستان کې بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری دفتر یا UNHCR وایي دغه سازمان له افغان حکومت سره په ګډه په ټولو هیوادونو کې چې افغان کډوال میشت دي دوی ته د کورونا ضد واکسین د رسیدو لپاره هڅه کوي. په کابل کې د دې سازمان ویان نادر فرحت ازادي راډیو ته وویل
UNHCR په ګاونډي ملکونو کې په ایران او پاکستان چیرته چې افغانان میشت دي او کارتونی ځان سره لري دادخواهی کړې ده او ادامې به ولري. له همدې کبله خوشبختانه افغانان کولی شي چې د کرونا واکسین په پاکستان او کې اخلي او په ایران هم کې واخلي.
ښاغلی فرحت وی سکل د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې کورونا وایرس د نړۍ ډیری هیوادونو له بحران سره مخ کړي، خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا روان حالت ته په کتو له ټولو هغه هیوادونو چې افغان کډوال پکې میشت دي د همکاري غوښتنه کوي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د کورونا ضد واکسین پیل شوی. د ښاغلي انصاري په خبره سره لدی چې افغانستان کې امنیتي حالت او کورونا وبا ټولې چارې له بحران سره مخ کړي، خو بیا هم د روان میلادي کال له پیل سره سلګو نظر کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي.
موږ اوس مهال 6.5 میلیون مهاجر او پناهغوښتونکي تقریبا اویا هیوادو کې لرو او سره لدی د 2021 کال نه تر اوسه شاوخوا 530 سره کسان بیرته افغانستان ته راغلي دي چې ګڼ شمېر د ایران هیواد څخه، د پاکستان، د ترکیې هیواد او د اروپایي هیوادونو نه بیرته راستنه شوي دي افغانستان ته.
نوموړی وایي ناامنی، اقتصادي ستونزې او په دې وروستي کې د هدفي وژنو د ګراف لوړوالی د دې لامل شو چې ډېری افغانان خپل هیواد پرېږدي. هغه همداراز وای چې د یاد ستونزو په ځانګړي ډول د نامنی لوج یوازې دروان مریض کال په لومړی او دریو میاشتو کې 13,400 کسان خپل کورونه بيزه شوې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال په افغانستان کې 2,000 کورنۍ د جګړو او نورو ستونزو له امله له خپلو سیمو کورنیو بېځای شوې دي.
دا د افغانستان د نام تو او خوب ژبي سندرغاړي عبدالله مقوري غږ دی چې نن د کورونا له امله له دې نړۍ سترګې امپټې کړې. غږ یې د تل لپاره غلی شو خو سندرې به یې د تل لپاره ژوندی وي. د افغانستان نامتو سندرغاړي عبدالله مقوري چې د پر کورونا اخته شوی و او د کابل په یوه روغتون کې بستر و نن احسا ورکړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ښاغلي مقوري مړینه یوه لویه ځای وبلله. ښاغلي مقوري